سسمی عباس مننه کوم وبدان د دې صادق خبرونه دا وريدونکو هر کله هم کوم د خبرونه چې په منځني چپ دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ تلاري په sajiradio.com کې نیول شي. پر یو صادق خبرونه کې مو په کابل کې د امنیتي چارواکو او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ لوي مهمه غونډه خبرو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سرګندونی د افغانستان د ځانګړي سپوږمکی په اړه خبرو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. سفی ستانک زی اوروی
سلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو د غرض د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت بحث کوي. د جرمني دفاع وزیر ویل په افغانستان کې مش جرمني پوځیان د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوختي او تمه ده دغه ماموریت وغځوي. د سوریې ډیر بخې د سوریې لپاره نړیوال استازي اخدار ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو بهرنی چارو وزیرانو او دفاع وزیرانو سره د منچن په امنیتي کانفرنس کې ویني. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل په غونډه کې بعد امنیت شورا یو غړی د څارونکو په توګه هم حضور ولري.
جلسه د کاکر خپلواک کمیشن کاندیدوري رهبری کیږي. خپل د ولسمشر زو کاندیدانو درې امنیتی چارواکي چې د کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي او همداشان د کاکر خپلواک کمیشن د ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې چې نمائنده د ناصر پرتګال ته شتون ولري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه رسمان ثبات پیلېږي او د دغو انتخاباتو په وړاندې ناامني یو لوی ستونزه بلل کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویل په افغانستان کې مشت جرمني پوځیان د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوختي. اورزلا فون در لاین پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې د منچن کلنی امنیت کانفرنس ته وویل دی ویل موږ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او مرستې بوختي او دوی ته سلام مشورې ورکوو او د طبي مرستو اسانتیا مو هم ورته برابره کړي چې د جرمني د همکارو ځواکونو ژوند وژغورل شي. زه شاهد یم چې زموږ وسلوال ځواکونه په کم شمیر کې ماموریت پر مخ بیایي. دوی خپل ظرفیت او سرچینې د ایساف له نورو غړو سره شریکوي او خپل ځواکونه په ارتباط کې ساتي. جرمنی دفاع وزیر ویل هیواد تیار دی چې د افغانستان په شمال کې د خپلو پوځیانو ماموریت وغځوي څو له افغان ځواکونو سره د سولې او ثبات پر وستلو کې مرسته وکړي. دا مهال د جرمنی شاوخوا 3000 پوځیان په افغانستان کې په شمال کې دی را دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیسو وژل شول او یو ټپي شو. د کندهار د والی د دفتر رئیس پرویز نجیب ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه پرون مازدیګر د سپین بولدک ولسوالۍ پر روبات سیمه کې د ملي پولیسو پر غزمه شوې ده. دوی ویل په پیښه کې څلور ملي پولیس وژل شوي او بل ټپي دی. بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستان پولې ته څیرمه پرته ده چې وخت نا وخت پکې دغه ډول پیښې کیږي. او د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې به می چاودنې یو ملکی کس واژه. د نورستان امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. پیښه تیر ماښام په وایګل کې شوې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی. په تیرو دریو میاشتو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په دې کلي کې کیږي. بیا هم خراغلی د سوریې لپاره نړیوال استازي اختر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو بهرنیو چارو وزیرانو او دفاع وزیرانو سره د منچن په امنیتي کانفرنس کې ویني. ابراهیمی یو ورځ وروسته تر دې جرمني ته ولاړ چې د جنیوا دوهمه غونډه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره جوړه شوې وه پرته له بنسټیز پرمختګه پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته د جنیوا دوه غونډې په اړه وویل د ویل د اوباما اداره په دې عقیده ده چې په جنیوا کې سره راغونډېدل مهم وو څو یو پروسه پیل شي. فکر کوم لکه ما او نورو چې ویلي هیچا د دې پروسې د پیل تمه نه درلوده. دوی توقع درلوده چې دغه پروسه به پیچلې او ستونزمنه وي. اختر ابراهیمی غواړي چې د منچن په غونډه کې د خپل وړاندیز لپاره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لري نړیوال ملاتړ راجذب کړي. ټاکل شوی ده چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي د فبروري په 10 بیا خبرو ته کینی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشره کاترین اشتن وایي ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د فبروري پر 13مه په ویانا کې خبرې پیل کړي. دوی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر اوږدمهالې موافقې بحث وکړي. اشتن پرون په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته دغه خبرې وکړي. د کېدونکو خبرو په مرسته به هڅه وشي چې پر اضافي دایمي اقداماتو پریکړه او بیا د نومبر میاشتې په موافقه کې درچی په هغې موافقې کې ایران منلی چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. په بدل کې به پر دغه هیواد ځینې نړیوال بندیزونه کم شي. او د یوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پرون په یو لانجمن قانون توشیح کړ. دا قانون پر حکومت ضد مظاهرو محدودیت لګوي او په وروستیو ناکراریو کې نیول شویو کسانو ته مشروطه عفه پکې شوې ده. یانوکوویچ که څه هم د تنفسي ناروغۍ له کبله پر رسمي رخصتۍ کې دی، هغه لایحه یې هم لاسلیک کړه چې د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کوي. اخوا اپوزیسیون په قانون کې دغه اصلاحات رد کړي او وایي په مشروط ډول عفه نه مني، ځکه یو شرط ورته ایښودل شوی چې څو له هغو دولتي ودانۍ ووځي چې دا مهال یې په ولکه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د اپوزیسیون نظر تایید کړ. د په جرمني کې د منشن کلنی امنیتي کانفرنس ته په دې اړه داسې وویل:
offers of President Yanukovych
have not yet. The Ukraine of Mr. Yanukovych and his allies have not achieved enough reforms or the participation of enough opposition to carry out the legal process of news or a joint united government. Us zmuk baqida ittihad aw de asl parlori tag muhim de zmuk paigham de Ukraine opposition aw hago kasano ta che nan mo osara waqtal de ulismashir Barack Obama bashpar amlatar de. پاینې حال کې امریکا او اروپایي ټولنې د یو وتلي مخالف فعال نیونه او شکنجه وغندله. د میترو بلاتوف اونۍ مخکې لا درک شوی و کله چې وموندل شو په سختۍ وهل شوی او غوږ یې ټپي شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا کار چا کړی دی. دا مهم خبرونه.
د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. خبرونه په دوام به باور چینن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او جګپوریو امنیتي ادارو ترمنځ غونډه کیږي. بیا په باور چې امریکا د خپل هیواد یوې مؤسسې ته چې غوښتلې د افغانستان د انتخاباتو سروې وکړي پیسې نه ورکوي. دا مسله حساسه ده، ځکه چې ولسمشر کرزی وایي امریکا د په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. نو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
امریکا یو ډول دا یو خو د افغانستان په انتخاباتو کې ځان غوړي دی طرف اوسه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر پر افغانانو زیر کوي چې ډیر ژر به د ځانګړې سپوږمکۍ چشتنن شي.
دا سپوږمکۍ فعلاً د اروپا په سر ولاړه ده. د دغه نوې موافقې په اساس سره دا سپوږمکۍ به په همدې یوه میاشت کې د افغانستان سر ته راوړل شي.
د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو. د ګوګل شرکت په اړه پکې معلومات ترکو او دا ساده و اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو.
د باندې څه ولا ته خبره کوم چې خلم دې راغلی دی دا څه کوچنی نه جوړې دي چې کوم چې دا مرته مرځي ته تاسو نه خبر ورکړي چې کوم څه کوم دارو دواګان راځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د غراز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کاندیدانو کمپاینونه رسمن سبا ته پیل شي او د دغو انتخاباتو په وړاندې ناامني یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو امنیتي طرحه دوی اونې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او په هغه کې ویلي چې د رای ورکولو د 6300 او 1500 مرکزونو له جملې د 1414 مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. سالی محمد سالی راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له دریو امنیتي چارواکو او د ولسمشري له یوولو سره کاندیدانو سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت په داسې حال کې خبرې کوي چې د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه ناامني ګڼل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل دوی نن شنبه پر همدې بحث کوي چې د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو او بهیر امن څنګه ټینګېدای شي.
په دې کې د شک ځای نشته چې امنیتي ستونزې په افغانستان کې شتون لري. خپله د ولسمشریز او کاندیدان او هغې امنیتي چارواکي چې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت څخه دي، او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن د ملي امنیت شورا څخه هم ورته بلنه ورکړې ده چې نماینده د ناظر په توګه هلته شتون ولري. دا جلسه موضوع یا اجنډا د کاندیدانو او د کاندیدانو د معاونینو د امنیت ټینګښت او د دې ترڅنګ د رایو ورکولو د مراکزو د امنیت د ټینګښت او په دې برخه کې وضاحت ورکول دي.
په ناامن ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان هم ناامني د اندېښنې وړ ګڼي. د په اصل کې د چې دوري یا حمل د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو رسمي کمپاینونه سبا یک شنبه پیلېږي او دوی میاشتې دوام کوي. د ولسمشري ځینو کاندیدانو او د انتخاباتو څارونکو ادارو هم ویلي چې په ډاډه زړه ټولو سیمو ته د کمپاینونو پر مهال سفر نسي کولی. بل خوا د نورستان والی تمیم نورستانی په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت د دوه اویا انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه به په اتلسو مرکزونو کې د ناامنیو له کبله انتخابات ونیسي. د څو نورو ولایتونو والیانو او سازمانونو هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو تر ورځې به هڅه وکړي د امنیتي ګواښونو کچه راټیټه کړي.
په کابل کې نن د افغانستان د انتخاباتو او انتخاباتي مبارزې پر امنیت غونډه کیږي. بل لور ته امریکا هغې ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالي مرسته ځنډولې ده. د نړیوالې ډیموکراسۍ د ټولنې چارواکو دا خبره تایید کړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې یو بله نظر پوښتنه په پلان کې وه خو کاري وځنډېده. د نړیوالې ډیموکراسۍ ټولنې چې د امریکا حکومت مالی مرسته ورسره کوي د افغانستان د روانو انتخاباتو په درشل کې لومړی نظر پوښتنه په تیر دسمبر میاشت کې وکړه. په پام کې وه چې دا نظر پوښتنه به په دریو پړاوونو کې بشپړې شي، خو د لومړۍ نظر پوښتنې د نتایجو له خپرېدو وروسته افغان حکومت پر امریکا تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ولسمشر کرزی له ډېرې مودې راهیسې پر امریکا تور لګوي چې د امریکا حکومت د 2009 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. د ده شک هغه مهال یو ډول تایید شو چې د امریکا د دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس د خپلو خاطراتو په کتاب کې ولیکل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر وسې وسیحت څه وکړه چې کرزی د 2009 کال په انتخاباتو کې مات کړي. همدا موضوع احمد تکل د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې چیرلې. استاد ستانکزي د مرکه په پیل کې د رابرټ ګیټس په کتاب کې افشا شویو رازونو ته اشاره وکړه او وی ویل
زه فکر کوم چې لازم احتیاط ته باید استفاده شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د ګیټس کتاب راووته او وی خوده چې 2009 کال په ټول ټاکنو کې هلته د امریکا لاسوهنه وه او مشخص موضوعګیري یې درلود. د هغه ځای چې دغه مؤسسه امریکایان تمویلوي او امکانات مادي امکاناتې ورکول، زه فکر کوم د لازم احتیاط دپاره دا کار کړی وي. دا چې په کې حسن نیت وي یا نه وي سړی څه ویلی نشي.
یوه بله خبره ستانکزی صاحب چې د همدې ټولنې یا د نړیوالې ډیموکراسۍ د ټولنې مخکینۍ سروې چې په 13 دسمبر میاشت کې ترسره شوه او په لومړي ځای کې ډاکټر عبدالله عبدالله او ورپسې اشرف غنی احمد زید د ډیرو پلویانو لرونکي کاندیدان بلل شوي وو. د کاندیدانو او سیاستوالو په منځ کې سخت انتقادونه راو پرول. فکر کوي چې د افغانستان د حکومت عکس العمل به د دې باعث شوی وي او که د دې تر شا به نور کوم عوامل وي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت د عکس العمل په وړاندې داسې واقعیت نشینی شوي. د نورو کاندیدانو په مسله ارتباط او همدارنګه دغه سروې په هماغه زمان کې هم تفسیر داسې وشو چې او جامع او افغانستان شموله سروې نه وه، بلکې ډېر محدود او سروې وه، ډېر نمونه ګیری شوې وه او حتی وویل شول چې دغه معینه معیارو پر مبنا هم نه دا سروې نه ده ترسره شوې. د دغه دلایلو په پام کې درلودلو سره امریکا باید په دې ارتباط لازم احتیاط نه استفاده کړي چې همې نه یې غوښتي چې د افغانستان دولت له ځان نه راضي کړي په اساس مسایلو کې د ګیز د کتاب سره همزمان، او په څنګ کې نه یې غوښتي چې دغه د لړۍ چې دا سرو شوې ده کاندیدان هم له ځان ناراضه کی، یا په بل عبارت یو ډول دا یو خو د افغانستان په انتخاباتو کې ځان غوړي به طرف اوسه.
د امنیتی تړون عنصر څومره پکې غختلای دی ستاسو په نظر؟
د شک نشته چې امریکایان چون ډیر عجله لري، تلوار لري چې امنیتی تړون امضا شي، له هر ممکنه وسیلې نه ممکن استفاده وکړي، لکه چې تجربه خو د تیر دو میاشت کې له هر ممکنه وسیلې نه استفاده وسوه. کای دا هم د بل لپاره سلام دی او ځاو په چې چلتیا باندې خپل تاثیر ونه لري. ممکن چې یو ځای فاکتور په عنوان دنه هم استفاده شوی، اما د ما ډېر نظر دار چې امریکایان دا ورغواړي چې حد اقل په ظاهر کې داسې وښيي چې د افغانستان په انتخاباتو پروسې کې بې طرفه دي یا بې پرې دي.
او که دا سروې ونه شي، فکر کوي دا به حتمن په دې معنی چې امریکا نور قطعا تصمیم نیولی چې دا ځل به د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي؟
دا به ډېره مشکله وي چې سړی ووایي دا د لپاره چې امریکا په افغانستان کې لکه نور هیوادونه چې ګټې لري، امریکایان هم ځانته ګټې لري، په ډېر طبیعي ډول که ګوتې نه وایي حد اقل لقمندي لري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکسی.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې او بیا په راپور کې دا موضوع لرله چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي، د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو همدارس د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د انتخاباتو د امنیت په اړه غونډه وکړي. په هغو ولایتونو کې چې انتخاباتو ته اندېښنه شته، یو هم نورستان دی. هلته دوه بیا انتخاباتي مرکزونه شته، خو ویل کېږي چې شلو مرکزونو ته یو مخ امنیتي ګواښ متوجه دی. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، انتخاباتي مرکزونو ته دغه د تهدید مسله مو د نورستان له چارواکو نه پوښتلې ده؟
بله شیبر صاحب، ما بیګا شپه د نورستان د امنیت قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی سره خبرې وکړې. په دې اړه هغه راته وویل چې موږ ته دوه ویا د رای ورکولو مرکزونه راکړل شوي دي، او پاره کې چې دی شل دی د زیات ګواخ لاندې دی، یعنی زیات امنیتی تهدید لاندې دی، چې هلته بغیر د عملیاتونه د رای ورکولو مرکزونه پرانستل ممکن نه دي، یعنی هلته څوک رای نشي ورکولی تر څو چې عملیاتونه شي. او نور چې دی دغه مرکزونه یو خودل ویل چې دا په برګی مټال ولسوالۍ کې دی، کامدیش کې دی، په دواب او منډول ولسوالیو کې دی. ما ته دا تاسو کو چې تاسو مرکزی حکومت نه د ځواکونو غوښتنه یا د عملیاتو غوښتنه کړې ده کنده کړې؟ هغه ویل چې مونږ کړې ده، د مرکزی حکومت نه د عملیاتو کولو غوښتنه مو کړې ده، یا د زیاتو ځواکونو را لېږلو غوښتنه مو کړې ده، تر څو هلته په دغو سیمو کې خلک ته امنیت په فضا کې رای ورکي او د ولایتي شورا او د ولسمشر د ټاکنو لپاره کار وکړي.
انوري صاحب، دا خوشو د چارواکو خبره، خلک څه وایي؟ خلک ډاډه دي چې انتخابات په سم په نورستان کې ترسره شي؟
شبر صاحب، ما چې څومره خلکو نه پوښتنه کړې ده، خلک همدا تشویش لري چې که څه هم چې حکومت د شلو مرکزونو د زیات ګواخ لاندې د کېدلو خبره کوي، چې د زیات ګواخ لاندې د شل مرکزونه، خو هغوی دا تشویش لري چې په زیاتو سیمو کې، د شلو نه په زیاتو سیمو کې به هیڅ انتخاباتو نشي، ځکه چې اکثره سیمې د نورستان د طالبانو لاس لاندې دي، او یوازې د ولسوالیو مرکزونه چې دي هغه حکومت سره دي، او نور اطراف چې دي په زیاتو سیمو کې هغه د طالبانو لاس لاندې دي. او دوی وایي چې امکان نه لري چې حکومت کوم وعده کوي چې په دغه 250 مرکزونو کې به په ښه شکل باندې انتخابات وشي، وایي دا ناممکنه ده. او تر څو چې پوره امنیتونه نیول شي په ټولو سیمو کې، دغه 50 ځایونو کې هم کېدای شي انتخابات ترسره نشي.
انوري صاحب، که چېرته بیرته هغه د نورستان د چارواکو خبرې ته راشو چې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه، چارواکي خو وایي چې عملیات پکو، آیا ممکنه ده چې په دوو میاشتو کې د نورستان غونې ولایت چې غرنۍ ولایت ته یو واوري هم ورېدلې دي عملیات وشي؟
مشکله ده شیبر صاحب چې په دغه سیمو کې عملیات ترسره شي، او بیا کامدیش او برګی مټال خو سرحدي ولسوالۍ دي، چترال سره پوله لري اوږده، او د نورستان چارواکي هم همیشه هم دا شکایت کوي چې د دغه هلته د پاکستان د چترال نه طالبان راوړي او دلته عملیات کوي او بیازي، یا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. هغوی همدا ویره لري چې دلته یوازې افغاني طالبان نه دي، بلکې بهرني طالبان هم موجود دي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، د نورستان په څیر په یخه سیمه کې، او بیا داسې چې ټول غرونه دي، سرحد دی او ځنګلونه دي، په دې کې په دغه دوه میاشتو کې امکان نه لري چې دوی دغه مرکزونه شل مرکزونه چې دوی خی چې دا به بند وي یا د زیات تهدید لاندې دي د اخلاص کې او خلکو ته د انتخاباتو زمينه برابر کی شي. برسه
روحل انوري مننه ور به شو فراته. ډیر کله په افغانستان کې دغه خبر خبریږي چې په دې ولایت کې یو عرب وژل شو او یا په هغه ولایت کې له طالبانو سره عربان ملګری وو او دوی د القاعده غړي وو او لمنځه ولاړل او یا جګړه ورسره وشوه. خو په فرا کې یو عرب د فنی حرفوي زده کړو مرکز پرانیستی دی او ټاکل شوی دی چې په دې مرکز کې به 800 افغانان زده کړه وکړي. ویل کېږي چې دغه عرب دغه ډلې غړی دی چې څه موده وړاندې فراته د مرغانو د ښکار لپاره ورغلی و. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، څنګه دغه خبره تاسو هم تاییدوي چې دغه عرب چې د فنی حرفوي مرکز پرانیستی دی د هغه د ښکار د ډلې عرب دی؟
شیبر صاحب د سلام وروسته تاسو به معلومه یاویدن کوتام چې څومره مخکې دوی د عربان فراه ولایت د ښکار لپاره راغلل. وروسته بیا دغه عربانو د فراه ولایت د ځینې خلکو او د ولایت د والي او چارواکو سره هم وکتل او بیا داسې خبرې هم وشوې چې دوی به ګواکې دلته مرستې کوي. نو تېره ورځ دلته یو مرکز چې مخکې تاسو وویل د فني زده کړو چې هغه پخوا هغه ځای جوړ شوی و، خو تر اوسه د بودیجې د کمښت له امله نه و فعال شوی. دوی دغه ته بودیجه ورکړه او د دوو کار لپاره یې دا فعاله کوي او دلته تاسو کسان به زده کړې کوي چې دا واقعا کله چې ما وریا خلک ولیدل او چارواکي دوی خوښ وو چې داسې یو عرب او یو د عرب ملي سوداګر دوی سره دا ګمراسته چړې ده. خو د فراه ولایت والي او نورو چارواکو همداسې مې وویل چې دوی به نورې دغنځې پروژې هم دلته کاروي. د مثال په ډول دوی وویل چې زور دا موتادو کسان لپاره به کلینیک هم جوړوي او همداسې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل د مرغان د ښکار په اصله دوی وویل چې دغه مرغان چې دوی ښکاروي دوی وویل د دوی یو غټ فارم به هم جوړېږي. والي وویل چې دوی ورته ځمکه په نظر کې نیولې او وروسته دغه مرغان د توغدارو په نامه دي. ډېر کامیابه مرغان دي او په ټول نړۍ کې یوازې دغه د فراه ولایت او د کستان په سیمو کې به یې د شتون پیدا کېږي. دغه به دوی نسل یې روزي او بس به دا هوا ته خوشي کوي. دغسې یو پروسه هم
فطره صاحب وبخشه پوه نه شوم، د دې مرغان هم څه شی ده؟
د مرغان هم توغدارو نومېږي او یوازې په دې د شتون کې پیدا کېږي چې د ځینو څېړنو له مخې یوازې په فراه کې پیدا کېږي. د کوم مرغه دی لکه توغدارو لکه زموږ د فلمر غوندې دی خو هغه څه وړوکی دی داسې تاج هم لري په دغه دغه توغدارو وایي.
د دې بیا دوی غوښه خوري او کنه لکه د باز او د نورو مرغانو په تیرې خپلو ملکونو ته انتقالوي؟
یا د دې غوښه څخه دې ګټه اخلي ځکه چې ویل کېږي د دې غوښه ډېره قوي غوښه ده او ډېره پروتیندار غوښه ده. یعنې په مرغانو کې دغسې غوښه بیا د بل مرغان نه وي او عربان د دې غوښه ډېره علاقمندي او لیوالتیا لري.
او لکه څنګه چې تاسو ویل دغه عربان اوس غواړي چې بیا د همدغه توغدارو د مرغه فارم هم په فراه کې جوړ کړي؟
بلې، او دغسې پروسه هم دوی تر لاسه باندې نیولې ده. مخکې دوی راغله دلته رسنۍ هم دوی ډېر تحقیق د خلکو هم چې دوی به دښتونو ته وتل او دغه مرغۍ به ښکاروي بیا ډېر دلته اندېښنه وي دا مسایل وه. اوس دوی وایي وایي موږ اصلي هدف دا و چې دغه مرغان نسل دي ځکه چې دا دې خبره زموږ لپاره هم حیاتي ده او موږ ته ډېر اهمیت لري. موږ غواړو چې دا مرغان نور وروزو او دا بېرته په هوا کې خوشې کړو تر څو نسل زیات.
مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه مسله به تعقیب کې سي د افغانستان په ختیځ کې سي او بخشي په لویدیځ کې سي کوم عربان راغلي دي او د نادر مرغانو ښکار کوي څو پوه شي چې د دغه مرغانو نسل له منځه ولاړ نه شي. هغه مسله څرنګه د فراه چارواکو هغه ته اشاره و نه کړه چې د کور بهرنیو چارو د وزارت هیئت ورغلی و او کنه او دا مسله تعقیب کړي؟
د فراه والي تېر وخت په خبرو کې دغه موضوع ته هم اشاره وکړه. ویل یې ځینې اوازې او زنګوسې وي چې دلته دوی ښکار کوي، خو دوی دا خبره رد کړه. ښکاروي ویل هغه آیت هم تاسې اشاره ورته وکړه راغلی و د نږدې دا موضوع څېړلې وه. که څه هم شېبه صاحب آیت خو موږ خپل په سترګو نه لیدلی، یعنې چې اوس وایي، خو دوی وایي آیت راغلی او دا موضوع راده. ولې خلکو سره چې موږ خبرې کړې هلته یو سړي ما ته په خپل یو مرغه وشوه چې دوی ښکار کړی و دوی نه ونیولی دی. هغه سړي د لاس ژوند ولسوالۍ کې نیولی و، هغه ما ته وشو. یعنی داسې نسې نشانې شته او خلک وایي چې دوی ښکار کړی، خو چارواکي تر اوسه هم دا خبره نه مني چې دوی دلته ښکار کړی. وایي چې فقط دوی د سیاحت او کومک لپاره دلته راغلي.
احمد شاه فطرت مننه و موریدل چې په فرا ولایت کې عربان غواړي چې د توغدارو پونم مرغش کار کړي او دغه مسله یو ډول لانجونه شوې ده ځکه چې افغانستان کې یو شمیر د چاپریال ساتنې مسولان اندیشنه لري چې نادر مرخان بل افغانستان څخه ورکشي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په فضا کې د افغانستان د ویسپوش مکی ځای پر ځای کول یو تاریخي پرمختګ بولی. په سیمه کې افغانستان د ګوتو پښمیر هیوادونو څخه دی چې له دې پرمختګ څخه برخمن شي. افغانستان درې ورځې مخکې له یو اروپایي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په یوه میاشت کې دننه د افغانستان یو سپوږمکۍ په فضایي مدار کې ځای پر ځای کوي. سالی محمد سالی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیر سیسنګین سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه سپوږمکۍ کې به څه خدمات وړاندې کوي. وبخښي چې دغه سپوږمکۍ به څه خدمات وړاندې کوي.
د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ چې نوم یې افغان سات یو ایښی دی، د دې سپوږمکۍ تفاهم لیک د اروپا د یو شرکت چې یو تلخط نومېږي دغه سره دوه ورځې مخکې امضا کړ او د دې توافقنامې په اساس سره به دا سپوږمکۍ د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په مدار محل کې هغه موقعیت کې چې د افغانستان دپاره دی په هغه کې به ځای په ځای شي. دا سپوږمکۍ به هم د تلیفون اړیکې او هم د انټرنیټ اړیکې خصوصا د لرو پرتو سیمو دپاره چې هلته زموږ نوري فایبر نه دی رسېدلی په دغو سیمو کې به ارتباطات تامین کړي. او دوم زموږ د ګران هېواد د تلویزیونو دپاره به دا ډېره مفیده وي ځکه چې ټول تلویزیونونه افغاني تلویزیونونه کړی شي چې د همدې سپوږمکۍ له لارې نه نشرات ولري. دغه نشرات به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول منځني ختیځ کې او منځني آسیا کې او حتی هند او پاکستان کې په ټولو ملکو کې د یو کوچني دیش له طریقه به دا د افغانستان تلویزیوني پروګرامونه به ټول د لیدو وړ وي.
بل وزیر صاحب ویل کېږي چې دغه سپوږمکۍ به د پوځي ځواکونو د اړیکو په ټینګښت کې او د دغو اړیکو د خوندیتوب په برخه کې هم مرسته وکړي. که په دې اړه لږ اوریدونکو ته تاسو وضاحت ورکړئ.
ډېر مهمه ده ځکه چې زموږ دغه دفاعي قوې دوی هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې پراته دي او دوی هم اړیکو ته ضرورت لري. نو کله چې موږ د خپلې سپوږمکۍ خاوندان کیږو دا په دې معنا ده چې د دوی اړیکې به د همدې سپوږمکۍ له طریقه تامین شي او دا اړیکې به سل فیصده مطمئنې وي. کوم مشکل دی مصنوعیت به موږ ونه لرو.
بله وزیر صاحب، په سیمه کې نور کوم هیوادونه دغه مرحلې ته رسیدلي دي چې په فضا کې خپله سپوږمکۍ لري؟
ډېر ملکونه کوشش کوي خو فکر کوم چې هغه ملکونه چې دغه مرحلې ته رسیدلي دي هند دی البته، زه فکر کوم چې نور د زموږ همسایه ملکونه دومره لا تر اوسه دې مرحلې ته نه دي رسیدلي. زموږ په ګران هیواد کې البته موږ ډېر ویاړ لرو چې موږ دا افتخار وکړو او خدای تعالی موږ کامیاب کړو. زه ډېر خوشاله یم. البته د یو شرکت سره چې هغه د نړۍ ډېر معتبر شرکت دی، یوټل سټ د سټلایټ په برخه کې په نړیواله سطحه دوم یا دریم شرکت دی چې اروپایي شرکت دی او اوس په فضا کې دوی شپږ دېرش سټلایټ لري. زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره دا یو ډېر لوی افتخار دی، د ټول ولس دپاره دی، د ټول حکومت دپاره یو ډېر ستر ګام دی، یو تاریخي ګام دی ځکه چې دا لومړی ځل دی چې یو وقت لکه افغانستان په فضا کې خپل سپوږمکۍ به ولري. فکر کوم چې د نړۍ ډېر ملکونه باور هم نه کوي چې دا خبره به رښتیا وي.
واقعا د افغان سټ یو په نامه دغه سپوږمکۍ آیا د خپل فعالیت د دوام لپاره بودیجې، تخنیکی ظرفیت او دغه سی ډیټا ورته نور مسله ته هم اړتیا لري؟
البته د سپوږمکۍ یو وضاحت ورکم چې د سپوږمکۍ فعلاً په مدار کې ده، د اروپا په سر ولاړه ده. دغه نوې موافقې په اساس سره د سپوږمکۍ به په همدې یوه میاشت کې د دې موقعیت ته تغییر ورکړل شي، د افغانستان سر ته به راوړل شي. په همدې خاطر هم موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ داسې یو توافقنامه ترلاسه کړله چې په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په یوه میاشت کې، موږ د خپلې سپوږمکۍ خاوندان کیږو. غیر دغه نه که موږ یو نوی سپوږمکۍ قرارداد کړلی او هغه هم بیا مدار ته استول، هغه بیا نو دوه دوه نیم درې کاله وخت کې نیوه. یو خدای ده چې د سپوږمکۍ ډېر په لنډ وخت کې زموږ په اختیار کې قرار نسي. دومه خبر البته د دې نه بیا ګټه اخیستل دا دی چې موږ اوس باید شروع وکړو د مځکې په سیستمونو باندې، ځکه چې سپوږمکۍ خو په فضا کې ده. موږ بیا په مځکه کې هم انتنونو ته، استیشنونو ته ضرورت لرو. په هغه باندې موږ بیا همدې شرکت سره مشترکن کار شروع کوو. نو ټول هغه سیستمونه چې فعلا په هیواد کې لرو او په آینده کې ضرورت ورته لرو، د هغه دپاره به موږ البته د مځکې په مخ هم سیستمونه جوړ کړو تر څو د دې سپوږمکۍ نه زر تر زره ازمي استفاده وکړو.
د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وویل چې د افغانستان سپوږمکۍ به په یوه میاشت کې د افغانستان فضا ته راوړل شي او دا د ټکنالوژي په برخه کې د افغانستان لپاره یو تاریخي پرمختګ دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو او یو شمېر مطالب راپورونه مې مطلب دی هم ستاسو لپاره خبرو خو اته به جواب دیش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو د غرض د ملي امنیت له عمومي رئیس سره د کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو او د رای ورکولو د مرکزونو پر امنیت بحث کوي. د کندهار چارواکي وایي پرون مازدیګر په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیسو ووژل شول او یو بل ټپي شو. د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون در لاین پرون په جرمني پلازمینه برلین کې وویل په افغانستان کې میش جرمني پوځیان د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوختي او تمه د دغه ماموریت وغځوي. د سری لپاره نړیواله ساز اختر ابراهیمی نن د نړۍ له مشرانو سره د مونچن پامنیتی کانفرنس کې ویني. ښاغلی ابراهیمی له جنیوا نه مونچن ته ولاړ. په جنیوا دوه غونډه کې د سوریې په اړه کوم اساسي پرمختګ ونه شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشره کاترین اشتن وایي ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د فبروري پر 13مه په ویانا کې بیا خبري پیل کړي. او د اوکراین ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ یو لنجمن قانون توشیح کړ چې لمخې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو محدودیت لګوي او پر وروستۍ ناکراریو کې نیول شوي کسانو ته مشروطه عفو پکې شوې ده.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدو تازه هڅې روانې دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2013 میلادي کال کې هغه مهال ډیر خراب شول چې امریکایي خاصو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر کور برید وکړ او هغه یې وواشه. دا مهال چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو تکل کړی، اسلام آباد او واشنگتن هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. دا چې د امریکا او پاکستان اړیکې په کوم حالت کې دي په دې اړه به د امریکایي ورځپاڼې یو اس ټوډي د مضمون مهمه برخه له جانقه علي کوزینه وور.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 3 اکتوبر میاشت کې واشنگتن ته سفر وکړ او ورپسې د دوړ هوادونو ترمنځ د جګپړو چارواکو تګ راتګ هم زیات شو. پر روانې اونۍ کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس سره وکتل، د اقتصادي، انرژي او پوځي مسلو په اړه خبري وکړي. سرتاج عزیز وویل په مجموع کې د امریکا او پاکستان اړیکې مخ پر وړاندې د حرکت په حال کې دي. د 2013 کال جنوري میاشت کې پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې کارکونکو ریموند ډیویس وروسته له هغې په لاهور کې ونیو چې د موټر په ټکر کې دوه تنه پاکستانیان ووژل. نوموړی بالاخره د امریکا او پاکستان ترمنځ له مذاکرو وروسته خوشی شو. د 2013 کال مې میاشت کې د امریکا خاصو ځواکونو پاکستانی چارواکو ته د خبر ورکولو پرته په بټاباد کې د اسامه ابن لادن پاستوګنځای حمله وکړه او نوموړی وواژه. د پاکستان حکومت هغه مهال په غوسه شو او داسې وښودله چې د دوی استخبارات ګوندې د اسامه ابن لادن د استوګنې پر ځای خبر نول. د یو ایس ای ټوډی په باور پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې مهمه ونډه لري او دا ځکه چې دا هیواد د طالب وسلوالو ملاتړ کوي. په عین حال کې د پاکستان حکومت تیر کال په طالبانو باندې کیمیاوي سره چې په ماینونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي بند کړه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جیمز کلیپر د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد سنات وویل پاکستان له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو له واشنگتن سره د دغه هیواد همکاري ممکن د اسلام آباد په وینا د ځمکني تمامیت د سرغړونې له امله خراب شي. د جګپوړو چارواکو د تګ راتګ په لړ کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په ګډون په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د جنوري په 18مه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د متحده ایالاتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ اجرایوي سند لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنۍ اړیکو شورا کې د پاکستان د چارو کارپوه ډانیل مارکی وای دا لا ډیر وخت دی چې وایو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په بشپړ ډول خشوي دي. دی وای حکومتونه مثبت جملې تبادله کوي خو عملی او مهمه لاسته راوړنې نه لري.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمایي خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبري سرویسونو کې کتلای شئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت ساروان په خپل راپور کې په خپل پروګرام کې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
که څه هم ګوګل شرکت لومړی پلا په 1998 میلادي کال د سرګی براین او لاری فیش له لوري جوړ شو، خو د 2004 میلادي کال د اگست په 19 د ګوګل پلټونکی یا سرچ ماشین تر دې شعار لاندې خلکو ته وړاندې شو چې د نړۍ معلومات به تنظیموي او ټولو خلکو ته به یې وړاندې کوي. ګوګل شرکت چې له یوې کوچنۍ شخصي ادارې او په خورا لږ پیسو په کار پیل کړی و، اوس د معلوماتي ټکنالوژۍ په میدان کې پر یوه ستر شرکت بدل شوی دی. په لومړیو کلونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سترو شرکتونو او کمپیوټري پروګرامونو ډېره هڅه وکړه چې ګوګل شرکت رانیسي، خو بریالي نه شول. اوس د ګوګل شرکت شتمني نږدې 100 میلیارد ډالر ته رسیږي او هڅه کوي د ټکنالوژۍ په برخه کې نور شرکتونه هم رانیسي. ګوګل شرکت په ډیره چټکۍ د ساينس، څیړنو او ټکنالوژۍ په بیلابیلو ډګرونو کې د نفوذ په حال کې دی. په وروستیو ورځو کې ګوګل شرکت نیست لابراتوار په 3 میلیارد ډالر واخیست. نیست د کشف د وسایلو، د ډیزاین، د لوګیو، کاربون مونوکساید او د سمارټ یا لمسی ترموستاتونو د خبرداري ورکوونکو وسایلو په برخو کې کار کوي. ګوګل د انډروید اپریشن سیستم ته په انکشاف ورکولو او په موبایل ټلیفونونو کې د دې سیستم له ځای پر ځای کولو وروسته په دې ډګر کې ځان ته سیال پرې نه شوت، او د ګوګل کروم په وسیله له انټرنیټ سره د کنکشن او نښلولو په برخه کې لوی ګام واخیست. ګوګل شرکت د ګوګل ګلاس په وړاندې کولو له کمپیوټر او انټرنیټ څخه استفاده یو کامل نوی اثر ته داخله کړه. په ګوګل عینکو یا ګوګل ګلاس له کمپیوټر، انټرنیټ، د فیسبوک او ټویټر په شان د انټرنیټ له ټولنیزو شبکو، عکاسۍ، فلم اخیستلو او ګڼو نورو چارو لپاره کار اخیستل کېدای شي. ګوګل په چټکۍ د نوې ټکنالوژۍ د ډیزاین میدان ته راوځي. د ګوګل بې چلوونکو موټرونو 1 لک کیلومتر لار بې له کومې ترافیکي پیښې سفر کړی دی. نن سبا د اوډي او جنرال موټرز په شان د نړۍ د موټر جوړولو ستر شرکتونه داسې محصولات وړاندې کوي چې د موټر جوړولو په ټکنالوژۍ کې له انډروید سیستم څخه د کار اخیستلو په برخه کې له ګوګل شرکت سره په ګډه کار کوي. تر دې هم په زړه پورې دا ده چې ګوګل شرکت له دې سره سره چې نږدې 100 میلیارد ډالر پانګه لري او د امریکا یو له 50 سترو شرکتونو څخه دی، خو د امریکا حکومت تر ټولو لږه مالیه ورکوي. ګوګل شرکت د دې لپاره چې لږه مالیه پرې راشي د آیرلند، برمودا، باهاماس او هالند د هیوادونو د سبسیډي له شیوې کار اخلي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډستی ودی. سو تن اوریدونکو په خپل سیمه کې د روغتیاي ستونزو مسله یاد کړي، څوک وایي اداري فساد افغان دولت بدنامه کړي، او څوک به وایي چې بیګونه بندیان دي ژر تر ژره خوشی سي. د ازادي او اوردونکو اوسنۍ پروگرام پیلو هڅه مکړه چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه تور کړو. دغه پیغامونه سره اورو. په فایل کې اوردونکو په خپل سیمه کې د صحیح ستونزو په اړه خبرې کوي، ورسته پر نور مسایلو ژغیدلې دي.
محمد یم د بادغیس ولایت څخه د سلسله لري د ریګم خبره کوم.
یخبندی ډېر راغلی دی، دغسې کوچنیان جوړې دي چې ډېر خلک هغه هلته څوک هم نشته، صحیح ډاکترانه نه لرو، هیله کوو چې دا مربوطه مرجع ته ستاسو له لارې خبر ورکړ شي چې موږ ته کوم دارو دواګانې راکړي.
محمد
زمان فول سوالی کی کلینک نشتا مو پدی زن کی زنانا مریضان یعنی نسانی اولادی مریضان دیر لری برطبی متولو لکاغا ولایت مکام سوالایت مکام لمور دیر لری دو کلومیتر مزر کوا و بیال تخبر دا دایوی کوا بلار کی غاک مشکلان سر مخام اخکی زنی کرباغ سوالی لفارا و مکوار لفارا اگا مون دیر لری مخبر بل سوالی دو کلینک ترو سب سوال ندد کی
پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د خلیر داری نه غږیږم. مونږ دا مشکل لري چې په دغه کاشان خلک کې د غربکیان مونږ ډېر په عذابۍ کې او که دغه ورک شي ښه ده.
زه محمد مزید د شینوار ولسوالۍ د یو درې د تاسو په ماسکین کې څه ځای دی؟ د کاشان غربکیان ته موږ سره په عذابۍ کې موټر تاله شي کې ډېر ځای کوي. موږ به کارځو نه ځان نه کارځو نه هیله ده چې دغه غربکیان د زړه زړه خو ځان نه لري چې وسلام.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه تاسو ازادي رادیو کارکون څخه خواهش همدا دی چې تاسو د تلیفون د پیغام ثبتونکي ماشین شماره بار بار تکرار کړئ چې ډېر افراد شته چې په دې باندې نوې خبر او حالات به تاسو سره شریکوي. که زموږ یو ځوان تن د ولایت په مقام کې د منابع بشري د سرپرست یا مشر سره چې د هغه څخه د عریضې غوښتنه کړې وه چې ته دا زما عریضه را امضا کړه. ته ویلي وه چې ته وخت نه لرې، پر تا باندې وخت تېر شوی دی، او حال دا چې ده هره ورځ رسیدګي دغې ادارې ته کوله، نو ده ویل خو هره ورځ راځمه، دا خو ستا مشکل و چې ته ولې نه راتلې، ده ویل زه نه وم راغلی. نو ده ویل زما مشکل خو نه دی، ستا مشکل دی، ته رسمي کارکوونکی یې، ته باید هره ورځ راغلی وای. نو بالاخره دا یو سپین ږیری تقاوتي سړی دی، ده سره یې ډېر لفظي شخړه کړې ده، او دته یې په داسې الفاظ سره وینا کړې ده چې هغه جایز نه دي چې زه په دغه پیغام کې تیسته پرېږدم او نور ولس یې واوري. زه د ادارې چارواکو څخه همدا خواهش و تقاضا کوم چې تاسې په اداره کې داسې بې حوصلې کسان مه دروئ چې دا غریب افغانانو سره دوی داسې چلچلن وکړي چې هغه د حکومت څخه بالکل مخ تور شي.
کومه چې سمنګان کې خلک را پسند کړی دی د ولی پل پوزید خوست کښې دا اداري فساد اوج ته رسېدلی ده. د مستفیت ولای اوس راغلي دي چې د مارکیټو لایکانو څخه اخلي 5 لکه افغانۍ، 6 لکه افغانۍ، 1 لکه افغانۍ ورته لیکي. نه پوهېږم آیا دا حکومت لاسته ورځي، آیا د مافیا کړی په لاسته ورځي. په خوست کښې فساد اداري اوج ته رسېدلی دی.
نورالی د هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ د سیستاني څخه سره په تماس کښې یم. پر تم په سیستاني کښې پر موږ پروت دی چې دا اوس په ټول افغانستان کښې دی اساسي حکومت نه عملي کېږي، پر ملت عملي کېږي. موږ یې تچ په نامه غولولي یو. د لوی اختر په 4 ورځ زما د 14 کالو وراره پولیسو بېولی وو، خپلې پوستې ته جنسي تېری ورسره کړی وو. خو ما د ولسوالۍ مقام ته، د ولایت قومندانۍ ته، د ملي امنیت مقام ته په ولایت کښې ټولو ته مې عریضې پر مېز کښېښوې، حتی خلک دروازې ورته کوي، ما په لغته ور وولې. یو نه څه پیدا چې دغه د قانون منګولو ته وسپارې، ولکه چې دا اوس څه رقم دوستان پر موږ پروت یې.
زما دا پیغام دی نژدي شاید جهاد وزیر ته چې ورته قسم کارونه کړي دي، هغه په 3 لاسه 4 لاسه خرڅ شوي دي. زموږ خواهش کوي چې دغه پروژو نه مونږ تېر وي. په دې چې کوم کارونه کړي هغه کال پاس درېیم کال پاس کار یې نه شوي، هغه بېرته ورانېدو باندې.
زموږ د رئیس جمهور څخه دا خواهش دی، زه د هلمند څه خبره کوم چې دا په زرهاو انسانان دا 10 کاله کېږي چې پل چرخۍ و، بګرام و، په ټول افغانستان په مرکزي ولایتو کښې په زندانو کښې بې ګناه مسلمانان ناست دي. دی هېڅ نظر به دې ته نه دی کړی، دی دې مطلق دې ته نظر وکړي دا بندیانو ته، دا مظلومان دې خوشي کړي.
نه د بګرام د زندانه څه بندیانې نه کېږي. زه د کندهار د ولایت د شولکورت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نو دغه بندیان دلته زموږ 6 کاله لیدلي دي چې دلته د طالبانو ستر قومندانان ګیر شي، او دغه بندیان د بګرامه څه بېرته را شي، وایي دا بې ګناه دي. او هلته زه اورم چې وایي دا ته په نامه یو سړی دي، او دولت خوا څه ورځي، وایي دا بې ګناه خلک دي، څه شواهد نشته باندې. نو هغه خلک دي بېرته څو په کان په غاړه کښې دي زموږ سره جنګېږي. نو زه خواهش لرم چې دغه د بګرام زندان ښه په مکمله توګه دوسیه وڅېړل شي، او شواهد یې مستحق خلکو ته معلوم شي.
زه د هلمند د ولایت څه خبره کوم. نوم یې حاجي محمد ولي عادل دی. او حلیم زه دغه کاندیدان چې ځانونه یې کاندید کړي، که دوی واقعي ځانونه د افغانان بولي او د افغانستان نمایندګان یې بولي، دوی دې د پل چرخي محبت چپلا وګوري چې دلته څه مظلومان پراته دي، او په څه شي باندې پراته دي. په زرهاو انسانان پراته دي. دا 10 کاله کېږي دا خارجیانو ځغلولي دي، هلته په زندان کښې غورځولي دي.
زما دا پیغام دی چې په افغانستان کښې کوم زندانونه دي که نه، هغوی کښې غون شخصي زندانونه دي ور، شخصي بندیان دي ور، او چې کوم بندیان دي ور، بس هغه بس پیسو په زور باندې پیسې را در خوش کوم، کو مطلب هغې جزایي او که غیر جزایي پیسې را که. په هر ځای کښې په هر ولایت کښې داسې بندونه جوړ شوي، مونږ په دې سترګو لیدلي دي چې کوم ځای کښې بندیان دي افغانان، هغه بس دردوو دروازو ته ګوري چې اوس پهڅه ورځي، اوس څوک نه ورپرېږدي، دی غیر د پیسو نه، دی غیر دغه نه نه ورپرېږدي.
زما پیغام دا دی، موږ هیله لرو د معارف وزارتو څخه چې موږ ته د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کښې د مکاتبو
او لیلو څنګه حل کړي ته مکتبونه ستا او شاګردانو ته راځي خو متاسفانه هلته معلمان نشته چې د معلمانو د ښه معلمانو زمینه موږ ته مساعده کړي.
رسول احمد زین د لوګر ولایت ازر ولسوالینه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د ټولو هغو ادارو څخه هیله کوم چې د افغانستان سروې کوي په ټوله نړۍ داخل او خارج کې د افغانستان د قومونو دنونو کې د قومونو انډول دی وڅېړي چې څومره کسان په خارج کې څومره کسان په داخل کې او پونتونونو کې پښتانه جذب شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر یو طرفه قضاوت کې او په هندوستان او ځینې نور دولتونو کې څومره کسان دي هغو کې د پښتنو ونډه کمه ده. وسلام
نوري پکتیکا ولایت مرکزي اړوالو څخه په اړیکه کې یم. ما پیغام ټولو ته دا چې ټول څه درسونه ووایي او تعلیم ته به خدمت نزدېکوخل اواز نه شیر کړي. وسلام
سید ابهام برحق د کندهار ولایت څخه تاسو د کندهار ولایت د تعلیم و تربیه د ریاست څخه پوښتنه وکړي او زما لمبر ستاسو سره نوټ کړي په زما لمبر کارونه کې مستوي میسج راوستي. زه یو نمونه په شکل باندې د معروف ولسوالۍ کې دوی پنځه څلوېښت یا پنځه شپېته ارسو مکتب چې دي زه به دوی ته ووایم دغه رئیس صاحب ته یا دغه مدیر د ولسوالۍ ته چې ته یو دوه شاګردان موږ ته راوله اول نمبر یا درې د ولسوالۍ څخه زه بیا واستوم په خپل شخصي لګښت ترکیه ته یا پاکستان ته یا هند ته یا یو بل خارجي هیواد ته. د دوی عکسالعمل به تاسو ته معلوم شي چې معروف په ولسوالۍ کې دوی کم مکتب لري او کم شاګرد دوی حاضرولی شي. هیله مو دا ده چې تېر کال خو ډېرې روپۍ راووتلې خلکو یې وړې په سږ کال کې دا زما اواز تاسو وزارت معرف ته ورسوي او
دا رفیجان خبرې کوم دی غرمیوره د رشیدان رشیدان ګورځواله کې د ټلیفوني پایښت لري د مخابراتي تونه یعنی موږ ډېر غټ مشکل سره مخ یو. بعد چارواکي موږ د غږ ورې چې موږ د پایلا ورې کې ولاکې خپل ټول کار کوي هر شي کې
د کلاوې ترمن ولایت ته د کجکی ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د کجکی ولسوالۍ کې خدای نشتون ډېر خلک مجبور کړی دا ته دي چې اوس راولاړ شي دا خدای ته اور واچوي. دولت ته مداخله ده باید چې د لوړ مقامات او دولت دغه ځای ته چکر وکړي او دا خدای یا چلند کې د عموم د ابدي لپاره د شپې او ورځې او یا ګل کې لګاله سره وي. وسلام
پکتیا څنګه نه فنولا حلیم تن د خبرې کوم. د پکتیا ولایت د څنګه په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګان نشته. خلک له ډېر مختلف ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخابرات او ټکنالوژي وزارت ته هیله کوم چې د څنګه په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګان فعال شي.
د غزنیش په غوره ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې سم پر کار نه کوي. افغان بیسیم شبکې کارکوونکو ته زما دا پیغام دی چې دا شبکې ډېرې سمې شته صحیح توګه فعال کړي. مننه.
زما پیغام دا دی چې زموږ د سخې ګل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د ټلیفونو شبکې چې دغه ډېرې خرابې دي دغه ډېره لرسندي کې زموږ دغه ډېرې راډیو څخه دغه خواهش دی چې دغه ته دغه د ټلیفونو د شبکې والا دا زموږ خبر ور ورسوي. وسلام.
زه رسمي خان خبرې کوم د غزنی ولایت د رشیدان ولسوالۍ نه. ما چارواکي نه هیله ده د رشیدان ولسوالۍ کې مخابراتي امکانونه نشته. ټلیفون پایې یعنی دوی دانې نه چا باندې کړې دي خو دولت خو باندې کې طالبان نه ناسمه لري خو اوس موږ نه شته چې د ستونزې حل شي. موږ له غټ ستونزې سره مخ یو.
زه د ولایت په تاسو سره اړیکه نیولې ده. نو کدا ته ما او توقع تاسو لري او مسلمانانو د افغانستان چې امریکا یا اروپایي ډله به افغانستان جوړ کی په والله په بلله کې جوړ کی. دا د اوس نوې خبرونه چې ترلاسه کړل ویل چې سلګونو غروال څنګه امریکایانو وسوځول او افغانانو ملي پولیس ته یې نه ورکوي ځکه چې دا یې په سیستم نه پوهېږي. نو څنګه په نور زغروال ټانګو باندې په سیستم باندې پوهېږي او دې باندې نه پوهېږي؟
اول مریم ده چل څنګه بازار خبرې کوم دغه مې اواز کړه د کرزي صاحب خواهش لرم چې لاس کړې بچي وکړه او دغه ونه کړه چې د ولسوالۍ د بلې ولسوالۍ ته تبدیل کړي. هر عسکر و هر کومه خپل پر سر باندې بچي کوي مقصد نه هک نه هک نشته.
دا پیغام دی وزیر دفاع ته چې کوم کسان د ملي اردو په ډیپوګانو دا شی ولاړ دي هغه غوړي دي که وریجې دي او که هر شی چې دی هغه موږ یې اورو موږ ولیدل هغه غونډ په بازار کې خرڅېږي. نو وزیر دفاع نه زموږ دا خواهش دی چې په دغه څارنه وکړي دا خو د افغانستان د اردو شا دا نباته ده.
زه یو سرباز اردو میډیم په خوست کې وظیفه اجرا کوم. زه د وزیر دفاع څخه دغه غواړم چې دغه زړو کمانډانان د ټول دندو لرې کړي ولې چې هغوی ټولو سربازان تخریدوي هغوی ته وایي چې که تاسو نشئ کولای نو خپلې درېشې موږ بس علاج کوي کړو ته نور خلک ډېر دي. افغانستان ډېر په حساس وخت کې روان دی غواړم چې ښه اخلاق سربازانو بریدملانو سره وشي ولې که دغه اردو ولاړه ده په سربازانو بریدملانو ولاړه ده.
ځخندره مینه وال د پکتیا ولایت زاګهر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ولپور چارواکو ته خاص پندکته وزیر صاحب دفاع ته دغه عرض کوم چې په تلویزیونو کې اعلانونه کوي چې افسرا میپذیره دولسم صدنامه ولري څوارلسم صدنامه ولري آخر چې نوي ځوانان امکان ورکوي چې وسطو والا څه ډالر پیسې وي چړیا کامیابیږي څو دولسم نه څوارلسم نه خلاص یغه بنتیجې پاتې کیږي نو دا ګډوډي به تر څو پورې دغمل کیږي.
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و چې ټول وخت یې ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی شوی و. ستاسو په سلهاو نورو ټلیفوني پیغامونه هم را رسیدلي دي چې په وار سره به په دغه پروګرام کې خبرې شي. د اوس لپاره خدای په امان.
نایم خوز تا بند پوهیگم ستا پا هر نفس کی زیم سترگو لا دے اس مگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پغزل کے گرزے شنڈے